آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
یوه مستقل هیئت ویلی دی چې د انفرادي اشخاصو د بی غوري او جالکاری په وجه د کابل بانک په میلیونونو ډالره ضایع سوی دی. پاکستان وایي د منځني واټن یو بالستیک توغندې ازمویلی دی او په دمشق په چاودونو کې څلور دیرش کسه وژل سوی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه علاوه د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې په افغانستان کې به د نوي الکترونیکي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل سي. د دې ترڅنګ به د امریکا ژغ سر مقاله هم واوري. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. یو مستقل هیئت چې د کابل بانک په اړه تحقیقات کوي وایي چې څو تنو انفرادي اشخاصو بې پروا اقداماتو سره تقلب او جالکاری کړې او له بلې خوا په کارونو کې د بې غوري په وجه د دې بانک په سلګونو میلیون ډالره ضایع سوي دي. په یوه نوي رپورټ کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور سوی ویل سوي دي چې 1.18 میلیون ډالره په بې ځایه او غیر قانوني توګه 900 انفرادي اشخاصو او تجارتي موسسو ته ورکړ سوي دي چې په دې کې 210 میلیون ډالره د دې بانک پخوانی رئیس اخیستي دي. د کمیټې ویلي دي چې د بانک لوړ پوړو چارواکو مامورینو ته ویلي و چې قرضې د جعلي حسابونو په ترتیبولو سره ورکړې او د دې لپاره د صورت حساب دوه ډوله کتابچې جوړې کړې چې پکې د پورونو ورکولو او اختلاسونو پیچلې او جعلي سوابق لیکل سوي وي. په دغه رپورټ کې چې په 80 پاڼو کې لیکل سوي دي دا هم ویل سوي دي چې په دې پلان کې د داسو نوو قرضو د ورکولو څخه کار اخیستل سوي دي چې دا وشي چې دا قرضې ادا سوي دي، مګر د قرضو د اصلي مبلغ یا د هغو ګټه په ډېر نادر ډول تادیه سوی ده. دا کمیټه په 2013 کال کې د دې لپاره جوړ سوه چې د اداري فساد او رشوت خوروی څېړنه وکړي او د هغې غړي درې افغانان او درې بین المللي اشخاص دي.
پاکستان وایي چې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولی سي د 1400 کیلومترو په واټن په کامیابۍ سره ازمویلی دي. د پاکستان اردو ویل چې د منځني واټن دغه بالستیک توغندی پرون د چهارشنبې په ورځ د یو ځای څخه چې وی نه شو و توغول سو. د پاکستان اردو دا هم ویل چې په دې ازموینې سره د پاکستان دفاعي طاقت او ملي امنیت پیاوړی سوی دی. پاکستان او د هغه سیال هیواد هند عموما د داسې توغندیو ازموینې کوي او د دغو ازموینو په هکله یو بل ته اطلاع ورکوي. دواړو هیوادونو د 1948 کال را په دې خوا چې د برتانیې څخه یې خپلواکي اخیستې درې جګړې کړې دي.
د سوریه د پایتخت دمشق په اطرافو کې دوه بمونه چاودلي لشتر لږه څلور دیرش کسه وژلي دي. د سوریه دولتي تلویزیون د دې چاودنو د صحنو ویډیو خپره کړې ده. د هغه سیمې دي چې زیاتره عیسویان او د روز د قبیلې خلک پکې شي اوسیږي. په دې لارو کوڅو کې یې سوځېدلي موټر او د نړېدلو ودانیو خاورې خځلې ښکاري. د سوریه د حکومت مخالفین وایي چې دوه نورو بمونو د چاودیدلو نشې نشانې هم لیدل سوي دي چې هغه دومره غټې نه وي او دا نه ده معلومه چې په دې کوچنیو چاودنو کې څوک ژوبل سوي دي که نه. د سوریه د سنا دولتي خبري آژانس د چهارشنبې د ورځې د بمونو چاودنې د ترورستانو کار بللی دی او د سوریه حکومت دا اصطلاح یاغیانو او مخالفو قواو ته منسوبوي. په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د خلکو د هستوګنې په دې سیمه کې د بمونو چاودنې کیږي. لبولی خوا ځونی مخالف ډلو په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې یوه حکومتي الوتکه شودل سوې ده او پکې ویل سوي دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې او پیلوټ یې نیولې دي، مګر دا ادعا د کومې مستقلې منبع لخوا نه ده تایید سوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. په مصر کې په سلګونو خلکو د جمهور رئیس محمد مرسی په خلاف په شپږمه ورځ هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ، او له بلې خوا د هغه هیواد لږ تر لږه درو عالي محکمو وویل چې دوی به هم د جمهور رئیس د فرمانونو په مقابل کې د احتجاج څرګندولو په توګه کارونه معطل کړي. د مصر اسامبلی چې د هغه هیواد د نوي اساسي قانون مسوده برابروي د دې لپاره چې دغه سیاسي جنجالونه حل کړای سي، ویلي دي چې د وروستۍ مسودې کار به دا اوس یعنی د چهارشنبې په ورځ بشپړ کړي. د اسامبلی درو غړو وویل چې ټاکل سوی په دغې مسودې باندې به نن د پنجشنبې په ورځ رایګیري وسي. ډیرو ازادي غوښتونکو او د ښاغلي مرسي مخالفینو په دې وروستیو اونیو کې په اسامبله کې د برخې اخیستو څخه ځانونه ګوښه کړي دي. په دې اسامبله کې اسلام پلو غړي ډیر زیات اکثریت لري. دغه لیبرال وکیلان وایي چې د دوی نظر او خبره نه اوریدل کیږي.
د امریکا د تجارتي موسسو او شرکتونو رئیسانو جمهور رئیس اوباما او کانګریس ته ویلي دي چې د دې کال تر پایه پورې د حکومت د لګښتونو او مالیاتو د مهمو مسلو په اړه د مالی بحران د ختمولو د مخنیوي لپاره دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره یوې روغې جوړې ته سره ورسیږي. د دغو تجارتي موسسو او شرکتونو مشران عموما واشنگټن ته د دې لپاره راځي چې د سپینې ماڼۍ او کانګریس سره د هغو قوانینو او پالیسۍ په اړه خبرې وکړي چې د دوی په خصوصي تجارتي فعالیتونو باندې اثر اچوي. مګر هغوی په دې اونۍ کې د جمهور رئیس او د کانګریس د مهمو غړو سره ګوري چې مخکې له دې چې په اصطلاح د مالي خنډ چاره وسي، د دوو کالو د شخړو او جنجالونو د حل یوه لاره پیدا کړي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت حکومت وایي چې د ام دروش په نامه د یاغیانو ډلې د تیرې اونۍ را په دې خوا چې د ګوما ختیځ ښار یې نیولی دی څلور شپېته تنه وژلي دي. دا وینا پرون د چهارشنبې په ورځ د حکومت یوه نطاق وکړه او ویې ویل چې په ګوما کې څه د پاسه 220 ملکي وګړي زخمي سوي هم دي. د ملګرو ملتونو مامورینو او د ژغورنې د چارو کارکوونکو هم په دې ښار کې د خلکو د وژل کېدو رپوټونه ورکړي دي، مګر دا نه دي ویلي چې د دې قتلونو مسؤل څوک دي. نطاق د ام دروش په ډلې باندې دا تور هم ولګاوه چې مخکې له دې چې هغه د خپل اعلان په اساس د جمعې په ورځ د ګوما څخه ووځي، په مسلسله توګه یې د خلکو مالونه او شتمني تالان کړې ده. پرون د ام دروش د یاغیانو د ډلې نظامي مشر سلطاني ماکینګا وویل چې د ده قواوو د ماسیسي د ښارګوټي څخه په وتلو پیل کړی دی او وروسته به د ګوما څخه هم ووځي. د رویټرز خبري آژانس ویل دي چې دغه یاغیان د سیک د ښارګوټي څخه هم ووځي.
څو نورو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې دوی د فلسطیني مقاماتو د هغې ادعا ملاتړ کوي چې غواړي په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتیکي دریز تضمین کړی سي. هسپانیې، ډنمارک او سویټزرلینډ پرون د چهارشنبې په ورځ خپله پریکړه چې د دې پیشنهاد ملاتړ به وکړي اعلان کړه. فرانسې د سې شنبې په ورځ د خپل ملاتړ اعلان وکړ. روسیې او چین هم داسې اشاره رسولې دي چې دوی به د فلسطین د دې غوښتنې طرفداري وکړي. که دا منظوري ورکړه سي، نو هغه به د فلسطین حکومت ته لاره خلاصه کړي چې د ملګرو ملتونو د نمایندګیو او موسسو سره لکه د جنایاتو بین المللي محکمې چې د تماسونه حاصل کړي.
اروپایي اتحاد هسپانیې څلورو بانکونو ته چې په پورونو کې غرق دي د ژغورنې 48 میلیارد ډالر ورکوي، مګر یوازې په هغه صورت کې چې هغوی خپل پورونه او پانګې اچول تر زیاتې اندازې پورې راکم کړي. د خپلو کارکونکو شمیر هم کم کی او په خپلو پانګوالو باندې تاوانونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون د رئیس مرستیال یوکوین المونیا پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دولتي مرستو دا پیسې به دغو څلورو بانکونو ته د دې لپاره واستول سي چې هغوی خپل مالي ثبات بیا اعاده کړی سي، ځکه چې دغو بانکونو د کورونو او جایدادونو په معاملو کې د بدو پورونو په ورکولو کې زیات تاوانونه کړي دي. هغه ویل چې دا دولتي مرستې به چې دغو بانکونو ته ورکول کیږي د هغو مرستو په اساس وي چې د اروپا نورو مالي مؤسسو ته چې په اقتصادي لحاظ یې تاوانونه کړي وو ورکړه سوي دي. د یورو د سیمې 12 ملکونو د جون په میاشت کې موافقه کړې وه چې د هسپانیې بانکونو ته به تاوانونه یې کړي دي 130 میلیارد ډالره ورکړي.
او د تبیت خبری منابعو امریکا ژغته ویلی دی چې یو اتلس کلن ځوان له دې کبله ځان په اور کې ختی کړ چې په تبیت باندې د چین د واکمنۍ له کبله احتجاج وکړي. دغه منابع وویل چې څنګه یشتاشي د سې شنبې په ورځ د ګانسو د ولایت کې د تبیت د ګانان په خود مختار سیمه کې په خپل ځان ته اور واچوه. هغوی وویل چې تاشي شهرونه ورکول او د تبیت د سیاسي بندیانو د خوشی کېدلو او د هغه ملک د فراری روحاني مشر دلیلما د بیرته راستنېدو لو غوښتنې کولې. په دې وروستیو ورځو کې دا دوهمه پیښه ده چې په تیبت کې یو څوک ځانته اور اچوي. د 2009 کال را په دې خوا لږ تر لږه اووه اته تیبتانو د چین په لویدیځ کې ځانونه په اور کې ستی کړي دي او یوازې په دې میاشت کې 25 دغه ډول پیښې سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېده. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي او د کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په افغانستان کې به د نوي الکترونیکي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نورو تفصیلاتو لپاره د اکرام شینواري دا رپورت واوري.
د مخابراتو او ټکنالوژي او د کورنۍ چارو وزیران وایي چې د دلوي په میاشت کې به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به د شپږیش میاشتو په موده کې تر 80% پورې خلک نوي تذکرې ترلاسه کړي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر انجینر امیرزی سنگین او د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په دې مسله د معلوماتو دوه ورکولو په وخت ویل چې دا نوي تذکري په 2000 ژبو ترتیب شوي دي. انجینر امیرزی سنگین ویل چې په نوو الکترونیکي تذکرو کې د ډيري عصري ټکنالوژي نه کار اخیستل شوی چې له مخې په دغو تذکرو کې د جال او تزویر امکانات له منځه وړل شوي دي.
نوشته کې د دوی کارت په توسط یک ماشین چاپل
امیرزی سنگین ویل د کارت په دننه برخه کې چې سلیکل کیږي هغه د لیزر د چاپ د وړانګې د ماشین په واسطه لیکل کیږي. دا څنګه چې موږ یو کارت په پرنټر کې اچو او یو څه چاپیږي، دا د لیزر ماشین په واسطه لیکل کیږي چې هر ماشین یې $1,000,000 قیمت لري. دا په دې معنا دي چې یو څوک نشي کولای په اسانۍ په کارت کې یو څه ولیکي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ په دې حق له ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک شته چې لا اوس هم د هویت تذکرې نه لري.
تر اوسه کوم پلانونه انکشافي جوړ شوي په افغانستان کې؟ اقتصادي پلانونه دا ټول د اجمال په حالت کې دي. ولې موږ یو درسته احصایې د نفوس په افغانستان کې نه لرو او لامل دا شی دی چې موږ په ډېر منطقو کې تذکرې د تابعیت نه دي توزیع کړي، چې دا غټ مشکل ده. موږ که چیرته د نفوسو شمېر له ځان سره ونه لرو یا د هویت تثبیت د اشخاصو ځان سره ونه لرو، موږ اول نشو کولای چې یو درسته امنیتي سروې په ټول افغانستان کې ولرو چې د څومره نفرو لپاره څومره پولیس ضرورت دی، چې موږ ته دوی ته امنیت ارزکو. دغه دی چې وګورې پوهېږي کې زموږ پولیس ډېر دي، پوهېږي کې کم دي، یعنی متوازن تشکیل موږ نشو کولای چې د ټول افغانستان د امنیتي قوتو لپاره ولرو. موږ ته درسته احصایه وجود نه لري چې په کندز کې څومره دي، په بغلان کې څومره نفر دي، په هرات کې څومره دي او د دې لپاره څومره پولیس پکار دي. داسې نه وي موږ نشو کولای چې متوازن اقتصاد من سره ولو، متوازن انکشاف من سره ولو، چې دا یو مشکل ده.
پتنګویل چې کسام د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان ټولو ولسوالیو او ولایتونو د اوسیدونکو په باب اسناد لري، خو په دغو اسنادو کې په تیرو درې لسیزو کې لاسوهنه شوې. پتنګویل حتی چې جال او تزویر په دومره اندازه شوی چې پاسپورت، تذکره، بهرنی اوسیدونکو او حتی تورستانو ته هم ویشل شوی دي. کسام چې پتنګویل چې د جمهوریت سیاسي ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د مخه به ټول ولایتونو ته د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د پاره هیتونه ولیږي، خو د پولیسي جرګه کې نن یو شمېر وکیلانو امنیتي ستونزو ته په پام لرنې د انتخاباتو د مخه د دې پروژې عملي کېدل ممکن ونه ګڼل. بل خوا د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د 1409 کال عادي او انکشافي بودیجه چې 1.2 میلیارد افغانۍ یا 1 میلیارد ډالر کېږي وړاندې کړه. افغانستان حکومت خپل مالی کال بدل کړي، د نوې بودیجې د مصرف موده د سکل د جدید لومړۍ نه د 1909 کال د کاوس تر وروستۍ ورځې پورې ټاکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. قدر من اوریدونکو، په مکری دی رپورت ته چې په بغلان کې په خوانی کومندانان چې اوس هم دولتي دندې لري د پولیسو سره په جګړه اخته دي. نور تفصیل تاسو د ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
قماندان کمین چې په مرکزی بغلان کې د پولیسو د امنیه قماندانو او قماندان امیرګل چې د ولسوال په صفت دنده درلوده ل تیر مازیګر څخه را پدې خو ل پولیسو سره په جګړه اخته وو. د بغلان ولایت د امنیت امیر زمان الدین حسینی وای چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د مرکزی بغلان د پولیسو قماندان او ولسوال قماندان امیرګل تبدیل شوی وو، خو هغه د وزارت دغه پریکړه نه منله. هغه وای چې پر وسلوال بغاوت پیل وکړ او پر پولیسو یې برید کړی. د قماندان امیرګل او قماندان کمین وسلوالو چې په پولیسو کې تنظیمو پر هغه ډله پولیسو برید کړی وو چې سیمې ته د راتلو په حال کې وو. زمان الدین حسینی دا هم ویل چې جګړه له تیرې ورځې پیل او نن مازیګر پای ته ورسېده چې پکې د پخوانیو دولتي چارواکو چې په بغاوت تورن دي دوه کسه وسلوال وجل شوي او څلور تنه نورې ټپن شوي دي. پولیسو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی او له هغوی څخه دوه کسه مړه او څلور تنه نور ټپین شوي دي او نهه تنه یې ژوندي نیول شوي. د بغلان د امنیت امیر زمان الدین حسینی دا هم وایي چې قماندان امیرګل چې د مرکزی بغلان ولسوالو او قماندان کمین چې د پولیسو امنیه قماندانو له سیمې وتلي دي، خو دوی هڅه کوي چې وی نیسي او قانون ته یې وسپاري. خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغه جګړه کې د یادو قماندانانو پنځه طرفدار وژل شوي دي. سمو د وړاندې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا هغه وخت د ملي اردو درې تنه سرتیري ووژل شول کله چې د ملي اردو عسکرو له پولیسو څخه د ملي اردو د لباس د نه اغوستو غوښتنه کوله. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم څو لاند او مهم خبرونه. یو مستقل هیئت چې د کابل بانک په اړه تحقیقات کوي وایي چې څو تنو انفرادي اشخاصو په بې پروا اقداماتو سره تقلب او جعلکاری کړي او له بلې خوا په کارونو کې د بې غوري په وجه د دې بانک په سلګونو میلیون ډالر ضایع شوي دي. په یو نوي رپورټ کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویل شوي دي چې 1.1 میلیون ډالر په بې ځایه او غیر قانوني توګه 19 انفرادي اشخاصو او تجارتي مؤسسو ته ورکړل شوي دي، چې په دې کې 270 میلیون ډالر د دې بانک پخواني رئیس اخیستي دي. پاکستان وایي چې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولی شي د 1.5 کیلومتر په واټن په کامیابۍ سره ازمویلې دي. د پاکستان اردو ویل چې د منځني واټن دغه بالستیک توغندی پرون د چهارشنبې په ورځ د یو ځای څخه چې وې نه شود توغول شوی دی. د سوریې د پایتخت د مش په اطراف کې دوه بمونه چاودلي لرسلر څلور د شکاسې وژلې دي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې چاودنو د صحنو ویډیو خپره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې زیاتره عیسویان او د دروز د قبیلې خلک پکې اوسیږي. په لارو کوڅو کې سوځېدلي موټر او د نړېدلو ودانیو خاورې خځلې ښکاري. په مصر کې په سلګونو خلکو د جمهور رئیس محمد مرسي په خلاف په شپږمه ورځ هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا د هغه هیواد لږ تر لږه درو عالي محکمو وویل چې دوی به هم د جمهور رئیس د فرمانونو په مقابل کې د احتجاج څرګندولو په توګه کارونه معطل کړي. د امریکا د تجارتي مؤسسو او شرکتونو رئیسانو جمهور رئیس اوباما او کانګرس ته ویلي دي چې د دې کال تر پای پورې د حکومت د لګښتونو او مالیاتو د مهمو مسئلو په اړه د مالی بحران د مخنیوي لپاره دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره یوې روغې جوړې ته سره ورسیږي. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت حکومت وایي چې د ام درش په نامه د یاغان ډلې د تیری اونۍ را په دې خوشي د ګوما ختی سارې نیولې دی، څلور شپېته تنه وژلې دي. څو نورو اروپایي هیوادونو ویل دي چې دوی د فلسطیني مقاماتو د هغې ادعا ملاتړ کوي چې غواړي په ملګرو ملتونو کې یا ډیپلوماټیکي دریس تضمین کړی سي. هسپانیې، ډنمارک او سویس زرلند پرون د چهارشنبې په ورځ خپل پریکړه چې د دې میاشتې چې د دې پیشنهاد ملاتړ به وکړي اعلان کړه. فرانسې د سې شنبې په ورځ د خپل ملاتړ اعلان کړی و. روسیه او چین هم داسې اشاره رسولې دي چې دوی به د فلسطین د دې غوښتنې طرفداري وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ستر لیکوال او سیاسي ادبي شخصیت شمس الدین مجروح درو کتابونو ته یو کتنه وسوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر شمس الدین مجروح د افغانستان پستورو او رښتونو جهادي شخصیتونو کې شمیره. بهارت صابر د مجروح د ژوند په حق له یو رپورت برابر کړی دی چې اوس به یو اوري.
علمي، سیاسي او اجتماعي مقالې، سرګزشت من او د دری او پښتو شیرونو مجموعه د افغانستان د ستر ادبي او سیاسي شخصیت سید شمس الدین مجروح د دریو کتابونو نمونه دي چې نوې چاپ شوي او نن یې د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت لخوا مخکتنه وشوه. افغان لیکوالان، پوهان او ډیری نننی دولتي چارواکي په دې باور دي چې شمس الدین مجروح یو سیاسي، فرهنګي، ادبي او انساني ستر او پوخ شخصیت وو چې د افغانستان د جهاد په لار کې هم ستونزې ګاللې او په خپل هیواد د پردیو د یرغل په وړاندې په کلکه درېدلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهینوایی
و در زمان جهاد هم بیشتر در سنگر مردم ایستاد و نقش ملت.
مجروح د جهاد په وخت کې د خلکو ترڅنګ ولاړو او د خپل هیواد د برخلیک په جوړول کې تر هر څه زیات د خلکو په رول باندې باوري وو او هیڅ کله زور تسلیم نشو.
همایون شاه آصفی چې د ښاغلي مجروح د نږدې دوستانو څخه وو، مجروح یو افغان مدرن روښان فکر ګڼي چې په دیموکراسۍ مین او معتقد وو، خو داسې روښان فکر نه وو چې د یوې ناحقې عقیدې لپاره خپل وطن قربان کړي. د آصفی په وینا سید شمس الدین مجروح د خپل وطن د ازادۍ لپاره د هجرت سخت لنډې هم په ډیر متانت او وقار سره تیر کړي او تل به یې په خپلو لیکونو کې ځوانان دې ته متوجه کول چې د هیواد لپاره څرنګه یو ملي قیادت پکار دی. خود ښاغلی مجروح وراره سید فضل اکبر چې دغه درې کتابونه یې چاپ کړي دي د خپل تر په حق لوایي
د مقالات چې په دقت ولولې ټول د ورځې موضوعات دي. نن هم په بحث روان دي چې کم نظام خده، فدالی خده، کدا خده، شخصیت قائدین څنګه دي، روشن فکر سره وو. دا په همیشه په ټولو مقالو کې چې ویل د حکومت بر خود ورته وایي یا دیموکراسي د حکومت بر خود وایي د دې ډېر طرفدار دی. د دیموکراسي او یا حکومت بر خود د یو ارزو وه د سر تر پایه مقالې په همدې باندې دکې دی او جوړې شوې دي. کله چې د مجاهدین کامیاب شو دلته راغله د مجاهدین حکومت جوړېده، نو دا حکومت د مجاهدینو د تنظیمونو په منځ کې تقسیمېده. دا وزارتونه به د دې تنظیمې، دا وزارتونه به د دې تنظیمې. دغه یوه جمله دغه د مراغس د لیکلي دي چې حاکمیت ملي غنیمت جنگ نیست که چند نفر به نام آمران تنظیم ها بین خود تقسیم کنند.
د دغه کورنۍ د اوغړی سید نعیم مجروح په وینا د سید شمس الدین مجروح کورنۍ چې په افغانستان کې د کونړ په سیدانو مشهور دي په غلطه داسې مشهور شوی دي. سید نعیم مجروح وایي د نیکونه په اصل کې د بغداد نه راغلي دي. نعیم مجروح د افغانستان د دغه درانه سیاسي، فرهنګي، ادبي او جهادي شخصیت شجره داسې معرفي کوي.
زمونږه شجره د ترمیزی سیدانو نه ده. زمونږه د نیکونه د بغداد نه د سید شمس الدین او د سید جلال الدین په نامه باندې د اکبر باچا جلال الدین اکبر په زمانه کې د منطقې ته راغلي دي. سید شمس الدین په اټک کې پات شوی دی او سید جلال الدین لغمان ته راغلی دی. زمونږه څلور پښته د لغمان په کلکوټ کې همدا اوس ښخ دي. زمونږه واقعیت کې د کونړ سیدان نه یو، ولې مونږ د لغمان نه کونړ ته لاړو؟
پختو لیکوال حبیب الله رفیع د مجروح یو شعر په اړه داسې وایي:
مجروح صاحب وایي تیت می مبوله غرزنګ را باندې مکړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا یو وړکی بیت دی، دوی مصرې دي، لیکن دا په دې یو واړه بیت کې د افغان ملت لوی تاریخ، پنځه کلن تاریخ ځای کړی او هغه خصلت چې هیڅ کله دښمن ته نه تسلیمیږي هغه یې پکې انځور کړی دی. له همدې کبله دا شعر دومره صلابت او قوت لري چې د ټولو خلکو په خوله کې لویدلی او بالاخره اکثرو دا فکر کړی چې دا د خوشحال خان بابا دی، لیکن دا د ده د هغو پاخه فکر او د ده د هغې شعري استعداد، د هغو طبیعي استعداد چې درلودي، د هغو مولود دی.
په هر حال سید شمس الدین مجروح په کال 1910 کې د کونړ په شینکوړک کې زیږیدل دی او خپل ابتدایي تعلیمات همالته په خصوصي توګه ترسره کړی دي. سید شمس الدین مجروح د ظاهر شاه په وخت کې کابل ته وغوښتل شو او د عیانو د مجلس غړی شو. بیا د ملي بانک د تفتیش رئیس او څو نور ریاستونه هم کړی دي. د داود خان د صدارت په دور کې د قبایلو وزیر او د ډاکټر یوسف په اوله کابینه کې د عدلي وزیر وټاکل شو او د ډاکټر یوسف په دوهمه کابینه کې د صدارت مرستیال وو. خو په کال 1916 کې له کاره استعفا وکړه. سموده پس په مصر کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شو چې ورسره سره په لبنان او سعودي کې هم د افغانستان غیر مقیم سفیر وو. په 1988 کې بیرته کابل ته راغی او د مشرانو جرګې انتصابي سناتور شو. د داود خان له کودتا سره په کور کې ناست او په کال 1988 کې د روسانو د یرغل پر مهال پاکستان ته مهاجر شو. خو کله چې زوی سید بهاءالدین مجروح د افغانستان د دښمنانو په لاس په پیښور کې ووژل شو، دی له خپلې کورنۍ سره د دوهم ځل لپاره امریکې ته ولاړ. په 2002 کال کې شمس الدین مجروح له دنیا سترګې پټې کړې. جنازه یې کابل ته او له ځایه کونړ ته ویوړل شوه او هلته خاورو ته وسپارل شوه. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر برما ته د خپل سفر په مهال د رنګون پونتون زده کوونکو ته په خپل وینا کې ویل چې د تیر یو نیم کال په وخت کې یو ډیر ډراماتیک بدلون رامنځته شوی دی. د 50 لسیزونه د زیات وخت لپاره په قدرت کې ناس ډکټیټری نظام په ختمېدو دی. د بدلون خواهش د اصلاحاتو سره یو ځای شو. اوس مدني ټولنه حکومت کولی شي او پارلیمان خپلولی شي. په یو وخت کې غیر قانوني ګڼل شوی ګوند نېشنل لیګ فار ډیموکراسي، یعنی د ډیموکراسۍ لپاره قومي ټولنه، اوس په انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. آن سان سوچی د پارلیمان غړی ده. باشعوره کسان چې بندیانو خوشی کړی شوی دي او په زور باندې په چا باندې مزدوري کول غیر قانونی شوی دی. د اوربن قوانین د اخلاقي اقدارو پرنا کې وټاکل شو او د پیاوړی او خلاص او آزاد اقتصاد لپاره خلاري پرانستل شوی. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړله چې د دې باوجود چې مونږه د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرو، خو زمونږ خوب او اهداف یو دی. مونږ یو شانتي مشران غواړو، په امنیت ژوند وکړو. چې په امنیت ژوند وکړو، تعلیم ترلاسه کړو او د ژوند لوړ معیارونه ولرو، خپلو کورنیو او د ټولنې سره مینه وکړو. اوباما زیاته کړله چې ځکه ازادي یو تش فکر او خیال نه دی، ازادي د انسان پرمختګ ممکنه کوي. دا نه یوازې د انتخاباتو په پایلو باندې اغیز لري، خو زموږ په ژوند باندې مثبته اغیز لري. اوباما زیاته کړله چې زه دلته برما ته د ملګرتیا لپاره راغلم. امریکا اوس په رنګون کې خپل سفیر لري. د برما نه مو بندیزونه لري کړی دي او موږ به د برما د اقتصاد د ودې لپاره د دوی ملاتړ کوو چې د دې هیواد خلکو ته د ښه راتلونکي مواقع برابر شي. دا به نه یوازې د دې هیواد، خو د ټولې نړۍ په ګټه تمامیږي. ولسمشر اوباما د رنګون د پونتون زده کوونکو ته وویل چې تاسو په یو داسې سفر روان یې چې هغه د نړۍ نور خلک هم په مثبته توګه اغیزمن کوي. دا یو امتحان دی چې یو هیواد څنګه د پرمختګ په لور تللی شي. خو د برما د سپیشل سفر اوس پیل شوی دی او دا ډیر مزل لري. هغه اصلاحات چې د برما مشرانو کړی دي باید عام ولس ته ورسیږي او د هغوی ژوند هم ښه کړي. دا پرمختګ باید دلته ونه درېږي، خو په مخه لاړ شي. برما به په نړۍ کې د شمال دی وزلان د ستوري په شانتي وځلیږي. باراک اوباما زیاته کړله چې راتلونکي سفر د چیلنجونو نه ډک دی او دلته داسې خلک هم موجود دي چې هغوی به د بدلون په لاره کې خنډونه اچوي. اوباما زیاته کړه، خو په دې هیواد کې چې سر روان دي، د هغې رکود نه دی په کار. د خلکو خواهش د هیواد لوړ مقام ته رسولی شي او د دنیا د پاره برما یو مثال ګرځېدلی شي. امریکا د هر هغه هیواد ملګرتیا کوي چې د ولس د حقوقو درناوی کوي او د نړیوالو قوانینو په مخ کې خپل مسؤلیتونه پیژني.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنن باران وسی، د تودوخ لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4. په کندهار کې بنن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 14 ټیټه منفی 1. او په هرات کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 12 ټیټه 1. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونږ نسی چې لږ نیم سات وروسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي دوی په فلن وخت کې تاسو خپل خبرونه پیل کړي مشر اوسئ